دا مشال ریډیو خغل اوریدونکو السلام علیکم. زه بشیر گواکیم او په دې غړې کې تاسو ته د کوربه په هیڅ هر کله وایم. په دې غړې کې به ما سره منور شایي هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي او زه به تاسو بیلابیل رپورټونه در پیژنم چې موږ په دې غړې کې تاسو ته لرو. د وخت په پیښور کې د مسپخین درې بجې دي. راځئ چې د رپورټونو تر مخه له منور شا خبرونه وو.
د امریکا او امنیسټي انټرنیشنل ترڅنګه یو شمېر نړیوالو ادارو د سلیم شهزاد د وجنې غندنه کړې. پاکستان د ایبټ آباد د واقعې د تحقیقاتو لپاره کمیشن ټاکلی دی. افغان ولسمشر وایي افغانان نور د نړیوالو ځواکونو لخوا د ولسي خلکو وجنه نشي زغملی. او اوس د خبرونو تفصیل. د نامعلومه وسلوالو لخوا د وجل شوی خبريال سلیم شهزاد جنازه نن د کراچۍ ډیفنس په فیز پنځم کې ادا کړې شو چې پکې د ځایي سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو ترڅنګه ګڼ شمېر خبريالانو هم ګډون وکړو. هلته د خبريالانو مرکزی اتحاد په ملک کې د دوه ورځو ویر منځلو اعلان کړي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نوموړي وجنه په سختو ټکو کې غندلې او په دې اړه د تحقیقاتو حکم جاری کړی دی. بلخوا امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سلیم شهزاد وجنه غندلې ده او په یو لیکلي پیغام کې ویلي نوموړي د ترهګرۍ او استخباراتي موضوعاتو باندې لیکنې کولې او له دې عمله د پاکستان استحکام ته په ورپې خوستونځو یې رڼا اچوله. بل پلونن په اسلام آباد او پاکستان په نورو برخو کې خبريالان د سلیم شهزاد د وجل کېدو په غبرګون مظاهره کوي. پاکستان کې خبريالان وخت په وخت د داړول پیښو سره مخامخ کیږي. د خیبر یونین اپ جرنالیست یو غړی محمد یوسف وای
د سلیم شهزاد مرګ چې دی نو هغه ډېر د خفګان او د افسوس او د مذمت وړ دی. سلیم شهزاد چې دی اولنی صحافي نه دی چې وجل کېږي. په دې ملک کې په تېر شوي یو کال کې یو کم ډېر صحافیان د ملک مختلفو حصو کې هغه وجل شو.
خاغلی سلیم شهزاد د ایتلی د یوې خبری ایجنسۍ او د هانګ کانګ د یوې ویبپاڼې ایشیا ټایمز آنلاین سره کار کولو. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د مئی په دویمه نیټه په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د نښه کولو لپاره د امریکایي ځواکونو د راتګ او عملیاتو د تحقیقاتو لپاره یو خپلواک کمیشن د جوړولو امر کړی دی. د 15 کسانو د دې تحقیقاتي ډلې مشري به د پاکستان د سپریم کورټ یو لوړ رتبه قاضي جاوید اقبال کوي. د پاکستان پارلیمان د دغو تحقیقاتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه چې دا خبره سپینه شي چې څنګه اسامه بن لادن دغلته اوسېده او چاته معلومات نه وو او څنګه بهرنیز واکونه د پاکستان خاورې ته ننوتل او به لدې چې پاکستانی چارواکي خبر کړي دا ډول بریدونې ترسره کړل. په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې د ملیشا ځواکونو دوه غړي وجل شوي او سلور نور ټپیان شوي دي. په خطر ماخام د کوټې له درخشان چک پوسټ سره شوي ده. بل پلو د نصیر آباد په ورډ سیمه کې د ناټو لپاره سامان وړونکي دوه کنټینرو باندې برید شوي او یو ډرایور پکې جوبل شوي دی. وجل شوه دی. په دې اړه په روانه خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی خبرداري ورکړی چې کده نیټو په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی بمباریو کې د ولسی خلکو په نخښه کېدل دوام ومومي نو دا ویره موجوده ده چې دوی تبا د يرغلګرو ځواکونو په نظر وکتل شي. کرزی زیاته کړه
د افغان پیپل کین نو لانګر ټولریټ دیز اٹاکس اون دیر هوم.
افغان ولس خاغلی کرزی وای افغان ولس نور د دا ډول بریدونو زغم نه لري. که تاسو له موږ سره کومه موافقه ته ونه رسیږئ نو افغان حکومت باندې به فشار زیات شي چې په دې لړ کې یو لخیزه پریکړه وکړي. د نیټو په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو هوایی بمباریو کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ولسی خلکو په نخښه کېدو د نړیوالو اتحادي ځواکونو د حامد کرزی ترمنځ اختلافات زیات کړي دي. د ولس مشر کرزی دا سرګندونه د هغې نه پس مخې ته راغلي چې د افغان چارواکو په وینا د تیرې هفتې په اخیره کې د افغانستان په جنوب بی برخه کې په هوایی بمباری کې سوار لسولسی وګړي وجل شوي. نیټو په دې پیښه بخنه غوښتي خو وايي دا بمباری په سیمه کې ورسته له هغه وکړه چې د دوی گشتي موټرونه تر برید لاندې راغلل. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې 13 شپه د تورخم په پولا په افغانستان کې مش نیټو ځواکونو لپاره تیل وړونکو ټانکرو کې د بمی چاودنې په ترڅ کې 15 ټانکر سوځېدلې دي. په دې پیښه کې چاته ځاني تاوان د اوړېدو په اړه سنې دی ویل شوی. بل پلو ناسرګند وسلوالو د میرې په اچینی سیمه کې د جنکو یو سکول تباه کړي. په دې پیښه کې هم چاته د سر تاوان نه دی اوخته. د پاکستان یو پوځي هلیکاپټر د پنجاب صوبې په جنوبی برخه کې غورځیدل چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوې دي. رویټرز خبری ایجنسی ویلي په تباه شوي هلیکاپټر کې د پنجاب رینجرز ځواکونو مشر هم سورو. چارواکی وای د بوسنیا په خوانی پوځي کمانډان راتکو ملادیش د هالند په هیک خار کې د ملګرو ملتونو ځانګړي عدالت ته تر رسیدو وروسته د زندان په ځان لخونه کې شپه تیر کړه. راتکو ملادیش د هیک په عدالت کې پر د باندې د لګیدلو تورونو په لړ کې مخامخ کیږي. په نوموړي تور دی چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په بوسنیا هرزګوینا کې جنگي جرمونه او د ولسی خلکو په ډلې زوجنه کې لاس درلود. په لیبیا کې د کرنل قذافی د حکومت ویان موسی ابراهیم وای په دغه هیواد کې د نیټو د هوایی بریدونو له عمله تر اوسه 213 کسان وژل شوي او د 3000 نه زیات نور جوړ شوي دي. نوموړي دا سرګندونه د صحت د ادارې د شمیرو پر وړاندې وکړې او زیات اکړه په دغه شمیرو کې د قذافی په لوی ځواکونه نه دي شامل. آزاد سرچینو د خاغل ابراهیم د دغه داو پخلی نه کړي، بل په ملګری ملتونو وای د کرنل قذافی تر واک لاندې په سیمو کې خلک د خوراکي موادو او دارو درملو د کموت سره مخامختی. نن د ایران پارلیمان د صدر احمدی نژاد لخوا د تیل وزارت په خپل لاس کې د ساتلو پر ضد یو ریپورت عدالت ته ولېګ او دغه ګام یې د نوموړي لخوا د قانون نصر غړونه وبلله. د نیم سرکاري خبری ایجنسی مهر په یو ریپورت کې ویل شوی د ایران پارلیمان چې وړاندې هم د نوموړي سره په مهمو تګلارو کړکېچ رامنځته شوی دی، دغه ریپورت یې د توانایي د پارلیماني کمیټې لخوا منظور کړی شو. د تیر می په میاشت کې احمدی نژاد د تیلو وزیر مسعود کاظمی د خپل دندې لري کړو او اعلان یې وکړو چې د ځنې وزارتونو په یو بل کې د زم کولو په سلسله کې دغه وزارت په خپل لاس کې واخیسته. د خبرونو پای
خبرونه درته منور شاه وړاندې کړو. اوریدونکو په دې غړې کې درته دغه ریپورتونه لرو. د صحافي سلیم شهزاد د وژلو خلاف د پاکستان په اکثر خرنو کې مظاهرې شوې. د شو مظاهرو او د سلیم شهزاد د وژنې په اړه د پېښور پریس کلب په خوانی مشر شمیم شاهد وای
چارواکو ته دا وایي چې هغوی د صحافیانو د تحفظ لپاره خپلې خپلې ذمهواري پوره کړي. زه دا ګڼم چې د سلیم شهزاد مرګ دا د دوی د څومره غندنه وشي دا کمه ده.
د وژل شوي صحافي یو ملګری طاهر علي وایي د هغه اکثر رپورټونه د امنیتي ادارو خوښ نه وو.
نو چې قلم د خبر کړی دی نو د تخریق شن راغلی دته د ایجنسو د طرفه ترسنیل شوي دي چې قلار شه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پاکستان دې په دې هیواد کې میشته افغان کډوالو ته قانوني حیثیت ورکړي.
نن په دې افغانانو په اړه کې یو عام تاثر دا دی چې افغانان په پاکستان کې اوسېږي او هغه د پاکستان په معیشت باندې بوج دي، لیکن حقیقت دا دی چې افغانان په پاکستان کې چې کوم اوسېږي هغه د پاکستان په اکونومیک کې ډېره برخه اخلي.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه او نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واردل، د صحافي سلیم شهزاد د وژنې خلاف د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې. د دې ټولو مظاهرو په اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
د صحافي سلیم شهزاد د وژنې وروسته ټول ملک صحافیانو د احتجاجونو لړۍ پیل کولو وروسته د اسلام آباد پریس کلب غړو او صحافیانو هم د دوه ورځو د سوګ یا غم منځلو اعلان کړی دی. د غرنګ پېښور پریس کلب مخې ته هم د سلیم شهزاد د وژنې پر ضد خبریالانو احتجاج او مظاهره وکړه. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه د مظاهرې حال راکوي.
مخامخ صحافیان راغونډ شوي دي چې د سلیم شهزاد د مرګ غندنه وکړي. دا هړتال چې دی یا دا مظاهره چې کومه ده، دا د خیبر یونین آف جرنلسټ کسوري د لاندې کېږي. صحافیان چې دی دلته کې د حکومت نه غوښتنه کوي چې صحافیانو ته د تحفظ ورکړی شي، او سلیم شهزاد چې کوم مړ شوی دی چې نامعلومه کسانو تښتولی وو، هغه د کومو خلکو چې هغه مړ کړی دی د هغه خلکو د معلومات وکړی شي، پوره تفتیش کې دې معاملې وشي.
د غرنګ کراچۍ نه هم د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی حال راکړی دی.
د صحافیانو کومه اتحادیه چې دا کراچی یونین ام جرنالست،
هغه نن د سلیم شهزاد دغه وجنه چې دا دای په کلکو ټکو کې غندلې ده، او دای د ټول صحافت قتل او د رښتیا او قتل چې دی بللې ده. کراچی پریس کلب چې کوم دی هغه هم د سلیم شهزاد د مړینې په حق لا باندې د لسمې
میوی غونډې جوړې کړې دي او نن مازدیګر په دې حقله باندې خپل احتجاج هم کوي. هغوی به د کراچۍ پریس کلب نه تر ګورنر هاوس پورې ځي او د سلیم شهزاد دغه کومه مړینه چې ده دا به غني. د کراچۍ اوسېدونکو د دلته پاتې شوی په دې والا باندې دلته صحافیان او د هغوی کوم ملګري چې دي هغوی بالکل د سلیم شهزاد کم کمی چې دی هغه محسوسوي. او بل دا دی چې د دې کوم صحافیان چې دي هغوی وایي چې نن دا کار دغلته په اسلام آباد کې وشي. دلته په کراچۍ کې هم صحافیانو ته کم ترس چې دي هغوی هم د دې ټول دا په ځان باندې یو قسم له حمله بلي د کراچۍ ټول صحافیان.
د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور وایي چې کوټه کې اگر چې د مظاهرو تابعیا لا نه ده شوي قول خبریالان د سلیم شهزاد په وژنه اندېښمن دي.
په ټول پاکستان کې یو رګور د صحافیانو ژوند دا وخت خوندې نه دی. خو بیا که بلوچستان ته موږ وګورو په بلوچستان صوبه کې لکه څنګه چې د ریپورټر وداؤټ بارډر یو رپورټ راغلی و په 2010 کې چې پاکستان د ټولې نړۍ لپاره چې پاکستان په ټوله نړۍ کې د صحافیانو د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد ګڼل شوی و بلل شوی و او په هغه کې به تر ټولو زیات چې کوم صحافیان وژل شوي و هغه په نخښ شوي و هغه بلوچستان صوبه و. نو د سلیم شهزاد تر مړینې وروسته یو وار بیا د کوټې په صحافیانو کې هم دغسې ویره لکه چې پخوا لیدل کېدله. نن یو وار بیا کېږي چې که څه هم دلته احتجاج داسې اعلان شوی نه دی خو بیا هم چې څومره هم زما د دلته په کوټه کې یا هم د بلوچستان په نورو سیمو کې له صحافیانو سره خبرې شوي پرې اندېښمن ټوله دي پرې خپه ټوله دي. خو البته احتجاج تر اوسه پورې اعلان لا نه دی شوی. داسې ګمان کېږي چې مازدیګر خواته یا هم سبا کېدلی چې د بلوچستان صحافیان په دې باندې احتجاج یو څه لاجون شی وکړي.
د پېښور پریس کلب پخوانی صدر او صحافي شمیم شاهد د پېښور د مظاهرې او د سلیم شهزاد په وژنه مشال ریډیو ته خپل فکر صداسي وړاندې کړو.
د مظاهرې مقصد دا دی چې صحافیانو ته جرنلستانو ته چې کوم ستونزې مخې ته دي د هغې نه موږ دی خبر کړو دلته کې په خلکو کې اویرنس وکړو ورسره ورسره چارواکو ته دا وایم چې هغوی د صحافیانو د تحفظ دپاره خپلې خپلې ذمهواری پوره کړي. زه دا ګڼم چې د سلیم شهزاد مرګ دا د دې چې څومره غمدنه وشي دا کمه ده. سلیم شهزاد یو جرنالست و په کار دا وه که چېرې چا د هغه په ریپورټنګ باندې سه اعتراض کړ نو په کار دا وه چې د هغې یو ښې لارې دي هغه اخبار ته خط لیکلی ده هغه اخبار کې خپل خبر چاپ کړی نو دا د دې طریقه ده.
سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ سوریدونکو وژل شوی خبریال سلیم شهزاد د خپل صحافت ژوند له کراچۍ پیل کړی و او بیا په 2001 میلادي کال د ترهګرۍ ضد جګړې کې د القاعده او نور اور په کوډلو په اړه رپورټونه لیکل او په هانګ کانګ کې د ایشیا ټایمز ویب سایټ سره کار کاوه. د هغه یو تازه لیکنه د پاکستان د سمندري ځواکونو په مرکز د برید په اړه وه چې د ده په خبره د آی اس آی او القاعده ترمنځ د خبرو ناکامېدو وروسته دا برید شوی دی. د مشال همکار ګلایاز د خبریال سلیم شهزاد له نږدې ملګري خبریال طاهر علي سره د هغه د مستقی او شخصي ژوند په اړه یو مرکه کړې. راځي چې وایو.
سلیم شهزاد د تعلق ته کراچۍ سره و دی په 1970 کې پیدا شوی او د ده عمر خو کم و د ده شهرت د ده کار په وجه باندې ډېر تر لږ لرې پورې تللی و. د جرنالیزم آغاز هم هغه د کراچۍ نه کړی و. په موجوده وخت کې دی په اسلام آباد کې سیټل و خو بیا دی اسلام آباد ته څه یو نیم کال وړاندې راغلی و. د دې نه مخکې د ده ټول د جرنالیزم کمی سرګرمۍ چې هغه په خپل
تایر علی دا راته وایه چې سلیم شهزاد په جرنالیزم د کوم ځای نه کړی وو او د دې بیچ څو په کوم کوم ځایونو یې کار کولو.
جی سلیم شهزاد چې کوم ډیګری تر حده پر خبره ده سلیم شهزاد د انټرنیشنل ریلیشن یو سټوډنټ وو. چې کله خپل کریئر سټارټ کړو د په سر کې په اکانومي باندې رپورټینګ کړو او په کراچي سټاک ایکسچینج کې د ډیری بریکنگ سٹوری مشہور دی لکه د پی آئی اے په حوالہ باندې سکندر مخې ته راځي چې کراچی سٹاک ایکسچینج کې هم ډېر خاص رپورټونه کړی وو. خو دې نه پس کله چې 9/11 وشو او په دې سیمه باندې د القاعده او طالبان خبرې شروع شوې نو سلیم شهزاد په دې ایشو باندې لیکل شروع کړه. خو دا لیکل د دې کومو نه دا خاص خبره دا و چې د بهر علاقې ته تک کوو او دغه دغه شهرت وجه جوړه شوه. دین پس نه د صرف په پاکستان او افغانستان کې په القاعده او طالبانو لیکل وکړل بلکې د لبنان عراق او داسې نور ډېرو علاقو ته لاړو. هلته کې په کمی سرګرمۍ چې دي ملتین چې باغې باندې لیکل.
طاهر علي درته وایي چې سلیم شهزاد ته په دې خپل جرنالیزم په کیریئر کې کم کم مشکلات کم کم ستونزې تاسو د هغې نږدې ملګري پاتې شوي وي، نو کم کم ګواښونه ورته؟
سلیم شهزاد چې کله نه لیکل شروع کړو، خصوصا په القاعده او طالبان، له دې نه پس ته ټریول شروع کړو، علاقو ته لاړو. د سره چې اولنۍ کومه ستونزه رامخته شوې وه، نو دې په نومبر 2006 کې دی په هلمند کې طالبانو نیولی وو. د هغې نه پس خو دې آزاد کړی شو، خو لکه هغه زه سخت ټایم وو. د دې نه پس خو چې دا کم نه انوستیګیټیو رپورټ شو، نو چې کله م ده خبر کړی دی، نو دغه سخت ریکشن راغلی ده. ته د ایجنسو له طرفه ترس نیول شوي دي چې قلار شه. دا لږ په مختصر کریه کې دا ډېر غټ غټ کسان انټروډیوس کړي دي، لکه په خصوصي توګه شیخ عیساق هم چې د القاعده یو نامي ګرام دی، دا فرسټ ټایم ده متعارفي کړی دی. د دې نه علاوه سراج الدین حقانی کم چې د حقانی نیټورک مشر دی نن سبا، دا هم د په اولنی ځل باندې انټروډیوس کړی وو. د دې سره سره قاضي ضیاء الرحمن کم چې په کونړ کې د القاعده او طالبانو غړی دی، هغه هم سلیم شهزاد انټروډیوس کړی دی. نو کله به چې هم د دا قسمه سره رپورټ وکړو، نو په دته به سخت ریکشن راتلو. لکه په تېر کال کې زه یو خبر وکړو د ملا برادر د خلاصي کېدو په حواله باندې چې پاکستان پرېښودلی شو. د دې نه پس دته ایجنسو والا تریټس ورکړه، اگر چې ډایرکټ تریټس نه، خو په یو موقع ورته وویل چې مونږ یو ملټن نیولی د هغه سره یو لیست دی د ټارګټس، نو کله مونږ یو فیور درکړو چې په هغې کې ستا نوم شته که نه. په اصل کې دا دته یو انډایرکټ
سلیم شهزاد تاسو نږدې ملګری پاتې شوی، نو په شخصي توګه سلیم شهزاد څنګه انسان وو؟
سلیم شهزاد یو ډېر ښه انسان وو، کوم چې ډېر ساده مزاج وو، یو خاکسار کس وو. په ده کې ما چرته څه د غرور بالکل څه عنصر نه دی لیدلی. زموږ په ملګرو کې وو چې کله هم څوک د سلیم شهزاد نه خفه شول، اګر چې ګناه به هم د هغوی نه وو، بس په خبرو په شخصه خبرو کې به ګناه مونږ ته، بیا به هم د هغه کوشش دا وو چې مونږ په خدای دا شانتي. کله به چې هم یو ملګری بې روزګاره شو، څوک په جاد نه وستلی شو، نو سلیم شهزاد هغه کس وو چې ده به هر یو ملګری د تر هغه پورې سپورټ کوو چې هغه ده به متبادل جاب نه میلاو شوی. په دې سره سره ده پرې تېر ورځو کې یو ویب سایټ لانچ کړو، ایشیا ڈسپل ڈاٹ کام، کوم چې ډېر ښه روان دی. خو اوس خدا وایي د شهادت نه پس ګر چې دغه باغې شانتی پاتې نه شي، نو هغه ماته دا خبره کوله چې دا صرف دې له کوم کوم چې زموږ ملګري دي، نن سبا د میډیا هېڅ پته نه لګي. نو که څوک بېروزګاره کېږي، نو کم سے کم دا به دومره ګټه کوي چې زموږ ملګرو ته به که هغه په ښار کې اوسېږي، نو لږ کم کورونو کرایه چې ده کم سے کم د هغې نه به بچ کېږي. نو هغه داسې رسمسالات د خپل دوستانو ملګرو دپاره لرل کوم چې ډېر کم میلاوېږي په عام انسانانو کې.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسې د وژل شوي صحفي سلیم شهزاد ملګری طاهر علي اورېده چې ګلایز ورسره مرکه کړې وه، او د هغه د ژوند د شخصي ژوند او مسلکي ژوند په اړه یې خبرې کولې. په همدې اړه یو بل رپورټ لرو. په پاکستان کې تیر ورځ د خبریال سلیم شهزاد تر وژنې وروسته د بشري حقونو او خبریالانو د نړیوالو ټولنو په ګډون امریکا هم د دې وژنې په کلکه غندنه کړې، او دا یې د بشري حقونو سرغړونه بللې. دوی غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو په ګډون دي هر هغه څوک چې د قانون منګولو ته وسپارل شي چې د نوموړي په وژنه کې لاس لري. په دې اړه احمد شاه زمی رپورټ لري.
په پاکستان کې د وژل شوي خبریال سلیم شهزاد د وژنې په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن خواشینی څرګنده کړې ده او ویلې دي امریکا د سلیم شهزاد تښتول او وژل په کلکه غندي، ځکه چې د ترهګری او استخباراتي چارو په اړه د شهزاد هڅې پاکستان د سخت دریزي له تورتمونو څخه د رڼا پر لور روان کړی و چې پاکستان مستحکم سي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې د سلیم شهزاد وژنه د انساني حقوقو سرغړونه بللې ده او ویلې دي د پاکستان استخباراتي ادارې له سختو تورونو سره مخ دي چې دوی د یو شمېر خبریالانو، وکیلانو او د بشري حقوقو د مبارزینو په وژنه کې لاس لري. اداره زیاتوي چې د وژل شوي خبریال له لومړنیو نښو څخه دا اندازه لګول کېدای سي چې دا هم په تیر وختونو کې په صوبه بلوچستان کې د هغو عملیاتو پراختیا ده چې په ترڅ کې خلک تښتول شوي او وژل شوي دي. د بخښن نړیوال اداره غوښتنه کوي چې حکومتي چارواکي باید په هر قیمت په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسي او د هغو خبریالانو ساتنه وکړي چې محض د خپل کار د ترسره کولو پر وخت په نشه کیږي. د دې سربیره د بې سرحده خبریالانو ټولنې ویلي دي چې دوی د سلیم شهزاد په وژنه باندې له سختې صدمې سره مخامخ شوي او د نوموړي له کورنۍ او ملګرو سره د خپل بشپړ ملاتړ څرګندونه کوي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه زیاتوي چې سلیم شهزاد یو تجربه کار خبریال و چې پر ډیرو حساسو موضوعاتو یې کار کوي او داسې ښکاري چې د هغه رپورټونو د حکومت او وسلوال پوځ کسان پریشان کړي وه. ټولنه پر پاکستانی ولسمشر او وزیر اعظم ټینګار کوي چې دغه وژنه په کلکه وغندي او هغه کسان ژر تر ژره د قانون منګلو ته وسپاري چې په دغه پیښه کې ککړ دي.
احمد شاه اعظمی مور د اوریدونکو په ټایم مجله کې لیکوال عمر وړای چې په یوه مقاله کې لیکلي د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ په خبره د خبریال سلیم شهزاد د لادرکه کېدو وروسته د وژل کېدو تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس دی. د دې مقالې غټکی ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
لیکوال وای د ګل پورس د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو خبریالانو ته وویل چې په لاهور کې د بحري ځواکونو پخوانی کمانډو کامران احمد ملک د ترهګرو ډلو او د پخوانی همکارانو سره د تړاو لرلو په شک کې نیولې دي. لیکوال زیاتوي سلیم شهزاد هغه وخت اسلام آباد نه وتښتول شو کله چې د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل دنیا نیوز سټوډیو ته د کراچۍ برید په اړه په خپل رپورټ باندې د بحث لپاره روان وو. لیکوال زیاتوي دا هغه د رکېدلو په سحر د هیومن رائټس واچ یو سیډنکار علي دایا حسن ته د نوموړي میرمنې ټلیفون وکړ او وی ویل چې خاوند ورته ویلي وو چې که ور باندې څه وشي نو هم د سره دې رابطه وکړي. لیکوال د علي حسن دایان د خلی لیکي چې سلیم شهزاد دا اندېښنه لرله چې داسې څه به ورسره کیږي. وروسته بیا هیومن رایټس واچ د باوري منځګړو د معلوماتو په بنیاد نتیجې ته ورسېدل چې هغه د ISI په ولکه کې دی. د دې منځګړو په خبره دغه ورته خپله د استخباراتي ادارې له طرفه ویل شوي چې دا خبریال دوی نیولې دي. د علي حسن په خبره د دې نه وړاندې څو میاشتې مخکې هم ورته سلیم شهزاد یو برېښنالیک استولی و چې که دې ورک شي نو دغه معلومات تیره برسېره کړي. لیکوال وایي تېر کال په اکتوبر کې د یو رپورټ لیکلو په اړه د ISI مخکې هم خپل مرکز ته راغوښتی و. په دې رپورټ کې یې دا لیکلي وو چې پاکستان د خاموشۍ سره د طالبانو یو مشر ملا برادر خوشي کړي چې د پاکستان د پوځ له لارې په خبرو اترو کې برخه واخلي. په دغه برېښنالیک کې لیکل شوي چې د ادارې یو چارواکي سلیم شهزاد ته د خبردارۍ نه ډکې خبرې کړې وې. د لیکوال په خبره د پلټنو په وخت د ISI دوه چارواکي ریئر ایډمیرل عدنان نواز او کومډور خالد پرویز چې په موقع موجود وو د بحری پوسټ چارواکي دي. دوی له سلیم شهزاد نه د رپورټ د سرچینو په اړه پوښتنه کوله. سلیم شهزاد په برېښنالیک کې لیکلي چې دغه نمونه به وښایي خو دا معلومات ورته د استخباراتي ادارې د یو چارواکي نه ترلاسه شوي چې تصدیق یې بیا د طالبانو یو سرچینې کړې وو. ISI له هغه نه غوښتنه کوله چې د خپل رپورټ تردید دې وکړي خو ښاغلي شهزاد داسې ونه کړله. لیکوال زیاتوي تېر کال د یو بل خبریال عمر چیما د تختونې تر شا هم د ISI د لاس لرلو خبره کړې دلا او اوس شهزاد د لادرکه کېدل دا یادګیرنه ورکوي چې په پاکستان کې خبریالان د کوم خطرونو سره مخامخ دي. خبریال د واشنگتن یو رپورټ ته اشاره کوي چې پکې پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی دی چې د علي حسن په خبره یو طرف ته یې اسلامي یاغیان او بل طرف ته پوځي او استخباراتي ادارې زوروي چې په کار د ورته دي د پای ټکی کې خودل شي.
اوریدونکو د تیرو څو ورځو راهیسې په مطبوعاتو کې د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه ګرم بحثونه روان دي. خو آیا پاکستان واقعي غواړي چې دغلته عملیات شروع کړي؟ په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اور.
د تیرو څو ورځې نه په کامی او نړیواله پرنټ او الیکټرانیک میډیا کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوزی عملیاتو په اړه تاوده بحثونه روان دي او امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې د حقانی نتورک د منځه وړلو لپاره د پراخه نظامی عملیات پیل کړي. د شمالي وزیرستان ایجنسی ګرینډ امن کمیټې یا جرګې چیف کوارډینیټر مولانا خندراز وایي چې داسې هیڅ نه ښکاري چې ګنې پاکستان به په شمالي وزیرستان ایجنسی کې عملیات کوي، ځکه چې تر د ما دوی ته په دې اړه لا هیڅ هم نه دی ویلي شوي او کله هم چې دلته عملیات شوي دي نو د ګرینډ امن کمیټې یا جرګې سره باقاعده صلاح او مشوره کیږي.
میډیا لاګیا دو باقاعده د نیوز په خلاف پروپاګاندا کو چې په نارتو وزیرستان سے د اپریشن خبرې دي. باقاعده د نیوز خو د پولیټیکل انتظامیه سره رابطه وسطله بشمول آرمی دمیش طرح پیس کمیٹی شنی ہے دے ہائیوا کمیٹی دو دمیش ہائیوا کمیٹی دو نو دے پخبلا پاکستان حکومت سردید کڑائی دائی کہ امیش پر نارت وزیرستان سے اپریشن نہ کی
دا یو سوال پا جواب کے جے کل ہم دولتی و دانے پا نخا کی گی او یا سنور بریدونا تر سر کی گی نو پڑائے تحریک طالبان پاکستان پخبل سر اخلی آیا دغا با عملیاتو تا یو جواز نوی نموڑے پا جواب کے وائی
دغا تحریک طالبان پاکستان دا خود پرطول دنیا سے جو سر تر سکی گی نو دے ذمہ واری آخر خود زمان دے نارت وزیرستان پالیسی کے کمدہ دا واضح دا طول حکومت پاکستان تا طول دنیا تا چی مجھ محب وطنیو مجھ دے پاکستان سر مینہ دا سر تا ہم تاسو زمان دے نارت وزیرستان دے طرف نا دے ذمہ دار خبرہ نوی آورے دلی
دا شمالی وزیرستان ایجنسی امن کمیٹی یو بلغڑے ملک مامور ہم سودا سے نظر لاری
شمالی وزیرستان غلام خان روڈ نہ دے کنا دا دا غادی و نرا ترکتی چرے پر حل پر شو طریقہ تر راونی دی بیا می دا وی کہ دا خو من پر حل دا سے غا کدی نشی او بل چیک پوسٹ نہ سی کنا تر سرور دے کی چا غا چیک ما دا چیک پوسٹ نہ غا لا ختم کلو می دا اند دا دے دا کنا دا غا دے کی کنا دن جو حکومت ان شاء الله است تا سے غنشتا چی وی زم بیا دا چیک ما دا دی کہ حوالہ والا خبر دے امن کمیٹی کول سره خما چگی نہ کو سره سمی شدا خبر یی در وتل جی
دا چے پشمالی وزیرستان ایجنسی کے فوزی عملیات سمرا ضرورت لری دامو دا ریٹائر بریگیڈیئر ساد نو پختل
امریکہ پخپل وے چے من مذاکرات ہوتا تیار یو افغانستان مسئلہ حل کوڑو نو ما خل دے دغل تقد افغانستان سره تړلے مسئلہ دا شمالی وزیرستان کے حقانی نیٹ ورک اگے خبر کئی کرنو حقانی نیٹ ورک اوم مذاکرات کو شامل سی او افغانستان یو داس صورتحال روزی چرے کے خبر تری وشی او طالبان چے کم دی دایو سیاسی دی او کری قوت تے دینا چشم پوشی نشی کے دے پاکستان کے دبی چکم طریقہ کار دے دا درست نہ دے دا پاکستان پالیسی بدلولو ضرورت ہے قبائلی علاقوں کے ریفارم ضرورت ہے دا خلق کو روزگار ضرورت ہے دا تعلیم ضرورت ہے دا صحت ضرورت ہے دا سڑکوں ضرورت ہے کار دے لہو بود میں آتا ہے لنڈ میں آپ کے پورن تباہ کھولو بالکل دا سے ایئر فورس استعمال ہوگا درنا مسئلہ استعمال ہوگا ماتا خیال بنا دا کو دا سے سود مند میں بھی دا سے جگہ پتہ طریقہ بننے سے کٹ لے دا کما طریقہ چمنگ وہ سب پر بسوات کیا دنیا کے بجوڑ کے استعمال کا
دا یو سوال پر جواب کے چکا امریکہ پر پاکستان فشار اچوی نو دا پاکستان لا عمل باسوی نو موڑے مشال ریڈیو توائی
پاکستان چونکہ زما خیال دا امریکہ دا فوجی او دا اقتصادی امداد نہ بغیر گزارا نہ کی ہے زما پا خیال مانے دا فشار خود بیا پاکستان برداشت کی چکا پر پیسے اخی او بار نہ چکم دے اسلحہ اخی نو بڑا فشار بیا پاکستان مجبور شی چے اومنی
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اورې په دیر کې د وسلوالو مخالفینو سره د امنیتی ځواکونو نښتې شوی دا چې په دې نښتو کې څومره مرګ ژوب لا وختي او په کومو ځایونو کې جګړه شوی دا به د غلام غوث په ریپورت کې وره
د پولیسو په وینا د بردیر په میدان سیمه کې د شلتلو سروکلی ایلوکس او شاوخوا کلو کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ انخته کې تر دې دمه د یو پولیسوالا مړی راوستل شوی دی او په دې روانه انخته کې د درنې مرګ جوبلی یاره ده د انخته نن سهار څلور بجې هغه وخت پیل شوی کله چې وسلوالو په شلتلو کلی کې هغه سرکاري سکول ته اور ولګولو کوم کې چې پولیس او لیوی اوسیدل دا چې دا وخت په دغه سیمه کې څه صورتحال دی په دې لړ کې د برول بانډې یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل
او دا غی یا ناکامی کیم دا دیشیوی دی او پیلوکس کیم دا دیشیوی دی یو پرانوری سکول ایم پا کسا گئی دی پا سرو کری کی پیرنگونی شیوی دی بیا دا غی نا دیخوا چی کم دی نو کر پی رکی دلا نت چر تسوک لیشی معلومات کوری شی او نا دا زخمیانو معلومات کی گی او نا دا مولو معلومات کی گی دا بگل نا پور تا چی کم دی نو اس معلومات نی کی گی و لکاتر را غیلی او شیرنگو نا کئی او لاشونم پراتی دی سپاتن لگی نو سوک رایستی شی او نا زخمیان سوک رایستی شی
د برول بانډې یو بل اوسیدونکي خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
د بقای وڅ پارت سٹارټ د پورته د گاډو تک منه ده کنه گاډی نشتله وڅ پدې ټیم کې د برنه اطلام نشته د موبایل څخه کانټیکټ نشته ده د تار څلور بجې دا پارت شروع شوه ده او د اوسه پورې دا سٹارټ ده لا مزید د دې نو د دې لپاره هم چې کوم د کسان راوخته پولیسو هغه مور له لاړه د میدان نو لوم پوجان راوخته هغه به کیږي
د برول نه د جامبټۍ پورې چې ګاډي تلې شي خو د جامبټۍ نه پورته بیا ګاډي نه شي تلې.
د پولیسو په وینا په سیمه کې دا وخت کرفیو لګول شوی ده او د وسلوالو مخه نیولو لپاره د کوزدیر میدان د سیمې نه پوز هم رابلل شوی دی. یاد دی وی چې د شلتلو سرو کلی او ایلوکس او شاوخوا دغه نور کلی کوم کې چې دا وخت انختی روان دي د افغانستان د پولیس سره هم سیلمه دي او د کوزدیر میدان سیمې ته هم سیلمه دي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو اوریدونکو درنې مې بجې شوې راځي چې لمنور شاه د خبرونو سرټ کې وره.
د امریکا او امنیسټي انټرنیشنل ترڅنګ یو شمېر نړیوالو ادارو د خبريال سلیم شهزاد د وجنې غندنه کړې. پاکستان د ایبټ آباد د واقعې د تحقیقاتو لپاره کمیشن ټاکلې. د پاکستان په پنجاب صوبه کې یو پوځي هلیکاپټر غورځېدل چې پکې لک تر لګه دوه تنه وجل شوي. افغان ولسمشر وایي افغانان نور د نړیوالو ځواکونو لخوا د ولسی خلکو وجنه نشي زغملی. او ملګری ملتونه وایي د کرنل قذافي تر واک لاندې په سیمو کې خلک د خوراکي موادو او دارو درملو د کموت سره مخامخ دي.
منور شادر ته د خبرونو سرټکی ویل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور چې په انټرنیټ هم اوریدئ شئ زمنګ پته د مشال ریډیو ډاٹ کام. پاکستان د سپریم کورټ د ججانو په غړیتوب او د جسټس جاوید اقبال په مشرۍ د ایبټ آباد د پیښې چې اسامه بن لادن پکې د امریکا لخوا وورژ شو د تحقیقاتو لپاره کمیشن ټاکلې. په دې اړه ریاض مساخیل رپورټ لري.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د سپریم کورټ د جج جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې پنځتنی کمیسون جوړ کړی دی. د کمیسون په نور غړو کې پخوانی جسټس فخرالدین جی ابراهیم، پخوانی لیفټننت جنرل ندیم احمد، پخوانی پولیس مشر عباس خان او پخوانی سفیر اشرف جانگیر شامل دي. نوموړی کمیسون به دا پته لګوي چې څنګه اسامه بن لادن ایبټ آباد کې اوسېدو او بیا څنګه د امریکایي کاروایی په ترڅ کې وجل شو او دا چې د هر څه کې د چا کمزوري او کوتاهي. مشال ریډیو چې کله د کمیسون په حق لا د مسلم لیگ نواز ډلې د غړي پیر صابر شان او بختل نو هغه وې چې په دې اړه د هغوی سره سره کیسما سلام مشوره نه ده شوی ولې بیا هم د غړو په کردار سره کیسما داغ نشته نو هیله ده چې دوی به په خشان خپل کردار تر سره کړي. پیر صابر شاه زیاتوي
دا یو ډېر بنیادی خبره ده چې په دغه کمیشن کې چې کوم خلکو خپل کریډیبلټی دا یقینا هغه په نظر ساتل راځي ځکه دا یو ډېر سنسټیو معاملہ ده او غیر جانبدارانه تحقیقات او جدا سے بندیان چکم پدی کی اغا حقائق چکم دی اغا اخدار کی او مخیل راشی کہاں پارٹی چیتا نزدی جائزہ با ضرور اخلی.
بل طرف تا دا قانونی چارو کار پوہان پا آئینی او قانونی توگا دا کمیسون غلط بولی او وائی چا وزیر اعظم سر دا اختیار نشتا چی او حاضر سرویس جج دا چیف جسٹس دا اجازت نہ بغیر پخپل خوخا دا سکسم کمیسون مشر اوٹا کی. مشال ریڈیو سر خبرو کے پخوانی اٹارنی جنرل او وکیل شاخاور اوے
ممبر یا چیئرمین د حاضر سروس جج وی هغه ضروری دا دی چې هغه دلکا صوبې د چکم چیف جسټس دی هغه ته ریکویسټ کوي چې تاسو یو جج نامزد کړئ موږ ته چې هغه د دې کمیشن سربراهي دی وکړي. خو همدغسې کیس کې که هغه غواړي چې دا جوډیشل کمیشن هغه سربراه چې سپریم کورټ جج وي خو هغه دپاره هم لازم دی چې هغه به خپله نوم نشي ورکوئ هغه به چیف جسټس آف پاکستان ته به ریکویسټ کوي هغه نه به نوم اخلي زمونږ ته یو جج راکړي چې هغه د دې کمیشن سربراهي وکړي. بالکل دا خو قانونی خبره ده او دا قانونی یو لازمی ریکوائرمنٹ ده چې وزیر اعظم یو حاضر سروس چکم جج ده د سپریم کورټ هغه د کمیشن سربراه یا ممبر نشي ساتل.
آیا دا کمیسون با د پیښې حقیقي ذمہوارو ته ورسی یا بیا زمونږ حکومت دا توان لري چې د کمیسون د سفارښتونو پر وړاندې ذمہوارو ته سزا ورکړي؟ کله چې مو دا پوښتنه د سیاسي چارو د کارپوه او خبريال اجمل خټک کشر نوکړه نو هغه وې
کم روجتی سیاست روان دی د عوام چې کم د ایجوکیشن کمې دی او د میډیا غلط کردار د وجې نه چې کم سیاست او سیاسي فضا جوړه ده نو هیڅ امکانات نشته چې په مستقبل به هم داسې څه کمیشن باندې عمل درآمد وشي. داسې د محمود الرحمن غونته کمیشن جوړ شولو چې هغه عمل دوه لخت شو لیکن هغه دې شایع هم نه کړلو هغه اله شایع شو چې کله هندوستان نه هغه شایع کېدل شروع شولو. نو داسې د کمیشن دا صرف سیاسي خبرې دي او کمیشن جوړم شي داغه په سفارشات باندې عمل درآمد او یا هغه کې چې کم کسان ملزم ثابت شي هغوی ته سزا ورکول دا ناممکنه غونې خبره د پاکستان موجوده سیاست او د تاریخ په تناظر کې ښکاري.
یاد دی وی چې هم د دې پیښې د پلټنو لپاره وزیر اعظم د یو پوځي مشر لیفټنن جنرال جاوید اقبال په مشرۍ کې یو کمیټي ټاکلې وه. ولی نواز شریف د حکومت دا پریکړه بے مقصده وبلله او د یو آزاد کمیسون جوړولو غوښتنه یې وکړه او هغه بل ماخام ټولو مخالفو ډلو د یوې غونډې دوران حکومت ته د کمیسون جوړولو لپاره د 3 جون پورې مهلت ورکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وری او د نړۍ رنگونه پروگرام په د دې غړې په اخره کې اوریدئ شئ. دا پروگرام تاسو ته ګلایا زوړاندې کوي او په کې د نړۍ بیلابیل عجیبه او خوندورې پیښې تاسو ته اخلي، نو اوریدل یې مه هیروئ. اوس درته یو رپورټ لرو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې له 150 کلونو راهیسې اوسیدونکو افغان کډوالو ته دي قانوني حیثیت ورکړي. په دې اړه د انیسا اجمل رپورټ اورو.
د افغان کډوالو لپاره د ملګری ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر ویاند دنیا اسلم خان تر مخه یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه کوي چې پاکستان کې د 230 کالو راسې میشته افغان کډوالو لا قانوني حیثیت ورکول پکار دي. او په کال 2013 کې چې د پاکستان کابینه د مینیجمنت اینڈ ریپریټریشن اف افغان ریفیوجیز په نامه چې کم کړنلاره جوړه کړې وه، په هغه پاکستانی حکومت لا عمل کول پکار دي، ځکه چې په دغه کړنلاره کې افغان کډوال په مختلفو برخو کې تقسیم کړی شوی وو. او پاکستان حکومت ویلی وو چې دغه افغان کډوالو ته به د هغې مناسبت سره ویزې ورکړي کیږي. هغې زیاته کړه
یو ان ایچ سی آر او د ګورنمنت اف پاکستان چې کوم دی هغه د ډېر وخت سره په دا خبره باندې ډسکشن شروع و چې یو پراپر سولوشن پکار دی. افغانان چې اوس تیرو دیش کلو په پاکستان کې اوسېږي، هر افغان مهاجر نه دی، چې کوم د مهاجرت انټرنیشنل ډیفینیشن دی دغه مطابق، نو 2009 کال کې چې کوم وخت پروف اف ریجستریشن کارت چې کوم نادرا افغان ریفیوجی اور کړی وو هغه مدت ختم شولو. 2009 کال بعد بیا د پاکستان ګورنمنټ د یو این ایچ سی آر پر درخواست باندې دا کارت په مدت کې اضافه وکړ، لیکن په دا ټایم کې یو این ایچ سی آر او د پاکستان ګورنمنټ په ګډه باندې دا فیصله وکړه په کار دا چې یو پرمننت حل د مسلې دا تلاش کول سي. او د دې په خاطر په 2010 کال مارچ کې د پاکستان کابینټ چې وولو هغه د افغانانو د مینیجمنت لپاره یو ستراتیژي جوړه کړه.
دنیا اسلم خان زیاته کړله چې دا وخت پاکستان کې قریبا 10 لکه افغان کډوال مشته دي، چې پکې قریبا 10 لکه په صوبه خیبر پختونخوا کې مشته دي. او دا افغان کډوال د پاکستان په معیشت کې ډیر غټ کردار ادا کوي. نوموړی وایي
دا ستراتیژي دا وخت د امپلیمنټیشن په مختلفو مراحل کې دا فل دا امپلیمنٹ سروے نه ده، په دې چې دا ستراتیژي در مخه پکار دی چې یو پراپر سروے وشي. په سروے کې به یو ان ایچ سی آر د اور معلومیږي چې پاکستان کې اوسېدونکو افغانان د پاکستان و معیشت ته څه فائدہ ورسوي. په دې چې د نن په دې افغانانو په اړه کې یو عام تاثر دا دی چې افغانان په پاکستان کې اوسېږي او د پاکستان په معیشت باندې بوج دي، لیکن حقیقت دا دی چې افغانان په پاکستان کې چې کوم اوسېږي هغه د پاکستان په اکونومیک کې ډېره برخه اخلي. نو چې ور د اکونومي سروے کمپلیټ دغه مطابق په دا ورک ویزا زور کال کیږي او بزنس ویزا زور کال کیږي، پر افغانانو ته چې د کم کار دی په پاکستان کې کی اور د پاکستان اکونومي ته کوم فائدہ ورسوي دا غو ریکګنیشن باور کال کی. سمری چې کوم دا هغه سفرون منیسټری خپل تیار کړی دا اور د پاکستان مختلف ریلیونت چې کوم وزارتونه دي هغه ته استولې ده چې پاکستان ته ولې په کار دی چې هغه د 1951 ریفیوجی کنونشن ساين کی.
دنیا اسلم خان وایي چې پاکستان حکومت لا د نور لسوا یو
پنځوسم کنوینشن باندې لاسلیک کول پکار دی، ځکه چې په دغه کنوینشن کې په ډاګه کړی شوی دا چې افغان کډوال څوک دی او څوک نه، او د افغان کډوالو ذمہ واری او حقوق څه دي. نو که د پاکستان حکومت په دغه کنوینشن لاسلیک وکړو او افغان کډوالو لپاره د کال 2010 کړنلارې باندې عمل شروع کړو، نو دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولی باندې هم حالات سم شي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. د کراچۍ سوداګر وای د تیر په څیر د سګنی کال له بجټ څخه هم دوی ښې هیلې نه لري. بل لور ته اقتصادي کارپوهان وای چې د نړیوالو مالیاتي ادارو د پورونو له وجې حکومت مجبور دی چې د هغوی په خوخه بجټ جوړ کړي. سند صوبې د بجټ د ممکنه اثراتو په اړه ظفر کریمی دا رپورټ لري.
د جون د میاشتې په درېیمه نیټه د مرکزي بجټ نه دوه ورځې وروسته به د سند صوبې بجټ پیش کولی شي. کراچۍ سوداګر وایي چې د تېرې یوې اوږدې مودې راهیسې هر کال بجټ د دوی د کاروبار دپاره ښه اثرات نه راوړي. کراچۍ د وړو سوداګرو د اتحادیې مشر عتیق میر په دې هکله مشال رډیو ته وویل چې د تېرو اته یا لس کلونو راهیسې هر کال د بجټ څخه وروسته ګراني زیاتیږي. د زیاتې ګرانۍ له وجې خلکو کې سامانونو د اخیستو صلاحیت میگی او پدې توګه سوداګر نیغ په نیغه متاثر کیږي. دی وایي د سګنی بجټ څخه هم موږ څه د بهترۍ توقع نه لرو. هر سوداګر ته ویره ده چې د دوی به نور هم مشکلات زیات شي، ځکه چې د بجټ نه مخکې هم د ګیسو، بجلۍ او تیلو نرخونه زیات شوي دي او د دې له وجې په کاروباریانو منفي اثرات پرېوتي دي. معاشي کارپوهان وایي چې مخکې به مرکزي بجټ اهمیت زیات و، خو چې د کله راسې اتلسم ترمیم جوړ شوی او NFC وارډ ویشل شوی دی، نو د هغې وروسته د صوبو د بجټ اهمیت هم زیات شوی دی. د سند صوبې د سګنی بجټ په حقله د اقتصادي چارو کارپو وکیل رحمان داسې وایي.
د سند بجټ چې دی هغه د وفاقي بجټ نه یو سوره پس به پیش کیږي. د بجټ کې لومبه پیره به داسې چې د وفاق نه ورته حصہ زیاته ملایي، خو دې سره سره چې دی نو د IMF او د عالمی مالیاتي ادارو د طرف نه چې کم سخت شرایط دي هغه هدایات چې دی نو هغه ډېر سخت دي. هغه وایي چې تاسو خپل چې دی دغه بڑھاو کې ټیکس بڑھاو کې خپل ٹیکس ریوینیو کې اضافه وکړي، نو بجټ کې به دا ډېر غټ چیلنج وي. نو ځکه دا بجټ به دا ډېر غټ چیلنج وي چې حکومت څنګه دا بجټ پیش کوي چې هغه کې خلک هم مطمئن شي او د بیرونی چې کوم پاکستان امداد کول والے ادارې دي هغه مطمئن شي.
د هغه په خبره راتلونکي بجټ کې به د جنرل سیلز ټیکس دایره نور هم پراخول شي چې له وجې به یې د ورځني استعمال سیزونه ګران شي.
د ګرانې امکان خو ډېر زیات ځکه دی چې دی وخت کې IMF نه چې دین واضح اغي ورته دا پاکستان ته چې دین دا هدایت د کړې دی اغي په دا زورانه زور چولې دي چې تاسو خپل ټیکس بڑھاو کې اوس کد حکومت د دغه کې هدایت مطابق چې دین اغي بجټ پېښ کړي، نو دا یقینا چې دین اغي با چې کم شیزونو کې ټیکس چې دین اغي کې رعایت دي هغه رعایت به ختمي، کم شیزونو باندې ټیکس نه دی لګیدل اغي باندې ټیکس لګي.
دا هغه په خبره اوس مهال پاکستان کې صرف 9% خلک ټیکس ادا کوي، خو کدا ټیکس نظام بهتر شي نو خ بجټ راوړل به ممکن شي او ورسره به ارزانی هم راشي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. زموږ نه ساته خبرونه دوام لري. د دې غړې په اخر کې لکه څنګه چې مخکې تاسو ته موږ وعده کړو د ګلایاز جوړ کړی د نړۍ رنگونه پروګرام دراورو، دا پروګرام اوري. دا پروګرام نروسته د فیاض خیشکی په غو کې و خوګه سندره اوریدل شي او د هغې نروسته بیا هم زموږ خبرونه دوام لري. د مشال ریډیو سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیازم زمينه ټک سلامونه میو منی هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مدلا د نړۍ له ګډ ګډ نه معلوماتي ساينسي ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خبرې کیسې راغونډې کړې دي. قدرمن اوریدونکو، لومبه زو هینتا چرته چې یو کس داسې جامې جوړې کړې دي چې په جمی کې ګرمي او په ووډ کې یخ وي.
د هند اوسیدونکو کرانتی کرن وستکاله یو داسې جاکټ جوړ کړی دی چې د موسم مطابق درجه حرارت لري. کرانتی اوس دا هڅه کوي چې په دې طرز بوټان او د خوراک پلیټونه او د غاړي ګولې بندونه هم جوړ کړي. کرانتی د اندرا پردیش اوسیدونکو دی او خپل وړوکی ټیم سره دا کار ترسره کوي. دا کرانتی جوړ کړی جاکټ وزن 1 کیلو وی او دا په سیاچن کې د هندي فوجیانو باندې کامیاب ازموینه هم شوې ده. سیاچن کې په عمومي توګه درجه حرارت سلويخت منفی ډیګری وی. قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو نړۍ رنگونو 13 پروگرام کې مو اوریدلی وو چې د امریکای خلای جاز انډور په خپل اخري مشن فیل کړی دی او په خلای جاز کې سوار ستور مزل په خلا کې اخري ځل ګرځېدل دي.
Copy, we'll start the maneuver to the GCA start position, expected position about 60 centimeters away.
As you previously called with your safety data back.
قدرمن اودونکو خلای جاز انډور کې سوار ستور مزلو مایک فینګ او ګریګ چیمنتوف په خلا کې ونی می ګنټه وګرځیدل او په دې دوران کې د ناسا د خلای مرکز جوړولو کار ترسره کړو. بی بی سی یو مقاله کې لیکي چې د نړیوال خلای سټیشن د فوټبال میدان په شان اوږد دی او په دې کې هر وخت د شپږ ستور مزلو د خوراک سکاک او د وسیدو سہولت موجود وي. د ګرځېدو وروستو ګریک وای چې د 12 کالو اوږدې مودې وروستو د نړۍ 45 هیوادونو مرستې سره جوړیدونکي نړیوال خلای سټیشن به د مستقبل لپاره د دروازې په شان کار وکړي. قدرمن اردن کو د اٹلی فیشن کمپنی فینڈیتا د شو اجازه ملاو شوې ده. زو سویلی کوریا تھا. قدرمن اردن کو فینڈی د زناورانو د فیشن شو وی او په ګردا نړۍ کې دا کمپنی شوګانې کوي. سویلی کوریا د دین وړاندې پریکړه کړې و چې فیندی تبا په هیواد کې د شو اجازه نه ورکړې کیږي. د هیواد د زناورو د خوندې ساتلو ادارو هم مظاهره کړې وي خو د سویلی کوریا چارواکو فیصله کړې ده چې دوی به د زناورانو د فیشن اجازه ورکړي. قدرمن اوردونکو اوس مو یو داسې ماشوم د قصې نه خبرو چې مقناطیسي قوت لري. زو کرویشیا ته. پکلن ایوان سٹوجلیکوویچ یو ځانګړی قوت لري چې دوی مقناطیسي دي. ایوان په بدن 25 کیلوګرامه پورې د سټیلو شیزونه وړلی شي. د ایوان کورنۍ وایي چې دوی یو داسې قوت هم لري چې د ناروغو درمله هم کولی شي. خو د سماجی ویب پاڼې فیسبوک ټولنه وایي چې ایوان هیڅ قسمه داسې قوت نه لري چې د ناروغانو درملنه وکړي. قدرمن اوردونکو د انټرنیټ نړۍ هم ورسته ورځ مخ په وړاندې روانه ده. د سماجی ویب پاڼې ټوئیټر کاروونکو لپاره یو خبر دی چې کېدی شي ډیر زر ټوئیټر د فټوانو د شریکولو سہولت اعلان کړي. قدرمن اوردونکو د ټوئیټر کاروونکو خو په دې خبر وي چې په دې ویب پاڼه فوټو شریکول لپاره د یو بل پاڼې مرسته ترلاسه کوي. خو اوس په ټوئیټر پاڼه کې دننه صارفین کولی شي چې فټوان له ملګرو او نړۍ سره شریک کړي. قدرمن اوریدونکو 13 تاسو اوریدلی وو چې سونی کمپنی ته ډیر مالی زیان اوریدلی دی. خو اوس کمپنی د ځینې لوبو سرویس بیا شروع کولو اعلان کړی دی. سونی کمپنی اعلان کړی دی چې را روانه اونۍ به د کمپنی ځینې لوبو سرویس بحال کړي. کمپنی په اپریل میاشت کې د سایبر بریدونو وروسته آنلاین د لوبو سرویس بند کړی وو. کمپنی اوس بیا د لوبو بحالولو اعلان کړی دی خو په جاپان کې به سرویس لا اوس هم بند وي. قدرمن اوردونکو تاسو خو بعد فیسبوک او ټوئیټر نه خبر یې خو د خپل کیریئر جوړولو لپاره سماجی ویب سایټ لینکډین اوس په ایشیا کې خپل دفتر پرانسته کړی دا. لینکډین د ایشیا ډایریکټر اروند راجون وای چې په جاپان کې به ډېر ژر خپل دفتر کلاوي. لینکډین په سنگاپور کې دفتر پرانسته کړی دا او د نور ایشیایي هیوادونو کې پلان لري چې دفترونه خلاص کړي. لینکډین په کال 2003 کې شروع شوی وو او په ګرد نړۍ کې 100 میلیونه صارفین لري چې 13 میلیونه صارفین د ایشیا نه تعلق لري. قدرمن اردن کو پدی پروگرام کے مدلہ یو نوی سلسلہ شروع کری دا چی دا انٹرنیٹ کارون کی با دا معلوماتی ویب پاڑنا خبرو. قدرمن اردن کو دا آئی فون لرون کی او انٹرنیٹ کارون کی کولی شی چی دا کتاب لستل لپارا دا جی پی کمپنی بیسٹ آڈیو بکس استعمال ولی شی. دا آئی فون صارف کولی شی چی بیسٹ آڈیو بکس سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ کری او انٹرنیٹ صارف کولی شی چی پا انٹرنیٹ پاڑنا کی پتہ ولی کی بیسٹ آڈیو بکس. پدی کی دا سلو نزیات کتابون پراتی دی او صارف کولی شی کچری دی کتاب لوستل نه غواړي نو سافټ ویئر به پخپله کتاب لوستي او صارف به اوریدلی شي. قدرمن اوریدونکو عمده غشان د معلوماتو لپاره تر ټولو ښه ویب پاڼه ویکیپیډیا ده. د دې پته ده wikipedia.org یعنی wikipedia.org. قدرمن اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ویکیپیډیا د لارې د ګردې نړۍ نه د معلوماتو نه خبر شئ. قدرمن اوریدونکو اوس د فلمی نړۍ خبر یو کیسی. د هالیوډ فلم هنګوور دویم په باکس آفس کې ریکارډ کاروبار کړی دی. 13 اونۍ چې کله هنګوور فلم د نمایش لپاره وړاندې شو نو 1.5 میلیون ډالر کاروبار یې وکړو. هنګوور دویم فلم په سلور دوستانو جوړ شوی دی او دا کامیډي فلم دی.
Hey everybody, here's some fun facts. The population in Thailand is 63 million people. It is twice the size of Wyoming. None of you know Stu like I do. I can't even tell you what we've been through because we made a pact.
Come have a drink with me and the guys.
Go and do me a favor. Take my little brother Teddy with you.
That is a great idea. Bring the kid.
Where the hell are you?
We're in Bangkok.
Hala, city of squala.
د امریکې په باکس آفس دویم تر ټولو غوره فلم کنگ فو پانډا دی چې 13 اونۍ راهیسې د 8.5 میلیون ډالر کاروبار کړی دی. د فلم کنگ فو پانډا ډومبے فلم ډیر زیات کاروبار کړی وو.
Did you see that? I just was like, what?
Yeah. Our greatest masters are disappearing. I fear this is the work of Lord Shen, who has unleashed a new kind of threat on our world. This could mean the end of Kung Fu.
But I just got Kung Fu.
And now you must save it. Take the five. It is time for the next phase of your journey.
My fist hungers for justice.
That was my fist.
My old enemy. Stairs.
قدرمن اوریدونکو د هندی فلمونو ستور عمران هاشمی نوی فلم مرډر دویم د جولای په میاشت کې د نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې نه وړاندې مرډر لومبي فلم په هندی سینما کې ډېر کاروبار کړی وو. نو قدرمن اوریدونکو راځي د مرډر دویم نوی سندره لکشن وورو.
چھپ چاپ دل یوں روتا ہر شام ساتھ تو ہوتا گزارا ہو تیرے بن گزارا اب مشکل ہے لگتا نظارا ہو تیرا ہی نظارا اب ہر دن ہے لگتا
قدرمن اردن کو د هندی سینما نوموړی ستوري شاهرخ خان د خپل نوی فلم روان د مشورتیا لپاره د هند پنځه ویش ښارونو دوره کوي او د خپل مینوالو لپاره د دستخط مهم هم پیل کړی دی. شاهرخ خان د روان فلم نه ډیر زیات توقعات دي او په دې فلم ډیره خرچه هم راغلی ده. روان به د اکتوبر په شپږشتمه نیټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسابه او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې ایرانون کې قصې او واجبہ معلومات موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولای شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221121. زه به دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124211. هم دې سره کوربا غولاست اجازه ورکي. را روانه ونی به بیا در سره يم. فلوی الله مسپارم.
روانم حوصله می فلوی تلې پاسه دلی روانم حوصله می فلوی تلې پاسه دلی اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں قلبے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں قلبے دلے پاسے دلے آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے
محفل کی تاشنا پتا نظروں حمزہ جوڑ تو محفل کی تاشنا پتا نظروں بیگا چٹو لش پار بستر کو کسا سلے بیگا چٹو لش پار بستر کو کسا سلے آخر میں دہمت نہ مرحلی اوشر میں دلی آخر میں دہمت نہ مرحلی اوشر میں دلی روان حوصلے میں دلوے دلے پاسے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے
گرانو مینا والو قدر منو کمر گلیم تماشال رادیو پرونه همیشه اوزاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي.